کې د مازیګر 4 بجې شو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه ډیره برخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو خبرېدو ته ځانګړې شوې ده. په وروستۍ نیمایي کې به د ورکوښو عزیزانو خبرونه واورئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسی مو په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره مرسته کوي. خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې سپینې ماڼۍ ویلي شمالي کوریا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو لوګواخ سره سره نن یو ځل بیا د اټومي سروکې د انتقال وړ بالستیک متوسط واټن وشتون کې توغندای آزمویلی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو غونډې ته تر وینا مخکې د مصر له جمهور رئیس او د قطر له امیر سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي دي. د دې او د نورو نړیوالو موضوعاتو تفصیل وروسته راځي. خو اوس رحمت الله افغان په سټوډیو کې دی او د افغانستان کورنۍ خبرونه به وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت هیله ښیي چې د ریاض کانفرنس پریکړې به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې تمامې سي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښار کې یو بهرنۍ میرمن وژل سوې او بله تښتول سوې ده. او د پاکستان د مدني ټولنو او فعالو ښځو یو پلاوی کابل ته راغلي څو له افغان میرمنو سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت هیله ښیي چې د ریاض کانفرنس پریکړې به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې تمامې سي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه د ټولو اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی.
تعدید اوس یوازې د افغانستان خاورې ته متوجه نه دی، بلکې تعدید اوس د سیمې او نړۍ په کچه باندې دی. نو بنا سیمې او نړۍ په کچه باندې له دې تعدید سره مبارزه وشي او اړتیا شته چې په دې اړه باندې هغه پریکړې چې د دې کانفرنس له لارې کیږي باید عملي.
د سعودي عربستان په قربتوب د تروریزم سره د مبارزې په دې کانفرنس کې 450 اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د هغو هیوادونو مشران هم ګډون کوي چې له دې پدیدې سره په مبارزه کې بوخت دي. ولسمشر غنی هم پرون په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره ریاست ته رسیدلی. د کابل امنیتي چارواکي تایید کړه چې تیر شپه نامعلومو وسلوالو د ومی امنیتي حفظي اړوند د درلامان په سړک کې یو جرمني میرمن او یو افغان ساتونکی وژل دي. د کابل ښار د ومی امنیتي حفظي امیر احمد ولی صبوري ازادي راډیو ته وویل وسلوالو یو بهرنی وګړی له ځان سره ابي ولیده. د زیاته کړه وسلوالو د حمله تیر شپه سوداګری وزارت مخته بهرنیانو په دفتر کړی ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. او د پاکستان د مدني ټولنو او فعالو ښځو یو پلاوی کابل ته راغلي څو له افغان ښځو سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ ورده کابل ته د راغلي پاکستانی ښځینه پلاوی راتګ په سیمه کې د سولې او امن لپاره ګټور ګام بولي. له پاکستانه د راغلي ښځو په استازیتوب ګلالۍ اسماعیل نن په کابل کې په دې اړه جوړ شوې څلور ورځنی سیمینار ته وویل د دواړو هیوادونو د ښځو درد یو دی او دوی کولی شي د سولې لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
موږ غواړو چې رایو ځای شو امن لپاره، په دې خطې کې د امن لپاره یو ځای کار وکړو، ځکه چې پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړلی شوی دی او دا امن به الله راضي چې کله زموږ د دواړو وطنو ښځې رایو ځای شي، د امن لپاره لاس اوچت کړي، د امن لپاره آواز اوچت کړي، خبره وکړي او چې کومې مسلې دي یو ځای درته حل کړي.
خو د ښځو چارو وزارت په دې برخه کې یوازې غونډې کافي نه بولي، بلکې د خبرو ترڅنګ د عملي کارونو هیله هم لري. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلامونه کې هنه د سیمیون لري مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو غونډې ته تر وینا مخکې له یو شمیر مشرانو سره کتلې دي. هغه نن د مصر له جمهور رئیس عبد الفتاح السيسي او د قطر له امیر شیخ تميم بن حماد ال ثاني سره خبرې کړې دي. د مصر له جمهور رئیس سره په لیدنه کې ولسمشر ټرمپ السيسي ته په خطاب کې وویل په سختو شرایطو کې ښه کارونه کړي او اوس د امریکا او مصر اړیکې تر پخوا زیات
here. We have a fantastic relationship with Egypt. Once again, we were not having
ولسمشر ټرمپ وی مونږ یو ځل بیا له مصر سره فوق العاده اړیکې لرو. له پخوانی ادارو سره مو دومره اړیکې نه درلودي. خینوی اوس ډیره قوی اړیکې لرو او څه چې تاسو یې کوي مونږه ستایو. ولسمشر ترامپ هم درس د قطر له امیر شیخ تمیم سره په لیدنه کې ویل هغه سره د وسلوب خرڅلاو خبرې کړې دي. ترامپ ویلی امریکا متحده ایالاتونه دی ویدان د پټوګه وسلی خرڅوي او دا دلته د امنیت لپاره هم خده هغه څه چې متحده ایالات غواړي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس په دبرزی په وګدو کې د نړۍ د شاوخوا 500 اسلامي هیوادونو مشرانو ته وینا هم وکړي او هغوی به وهڅوي چې له افراطیانو سره په مبارزه کې متحد پاتې شي. شمالي کوریا نن د اټومي سرو کې د انتقال وړ بالستیک متوسط واټن وشتون کوي توغندای ازمویل دی. د سپینې ماڼۍ یو مقام چې ولسمشر ډونالد ترامپ سره سعودي عربستان ته تللی دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې شمالي کوریا د توغندیو د ازموینې په خاطر د امریکا د بندیزونو له زیاتېدو سره سره دا توغندای ازمویل دی. دغه چارواکي ویلي د نن ورځې ازمویل شوی توغندی یو وار مخکې په فبروري میاشت کې هم وشتل شوی او تر هغو نورو لنډ واټن وهي چې په تیرو دریو میاشتو کې د شمالي کوریا لخوا ازمویل شوي دي. د جنوبی کوریا دفاعي چارواکو هم تایید کړی چې دا توغندی د جنوبی پیونګان ولایت پیکچنګ سیمې ته غل شوی او ختیځ لور ته 500 کیلومتره لار وهلې. د شمالي کوریا له خوا د بالستیک میزایل تر ازمایلو وروسته د جنوبی کوریا جمهور رئیس د امنیت شورا یو غونډه وربللې څو په دیاړه بحث وکړي. شمالي کوریا یو اونۍ مخکې یو منځ ماټن واټن وشتون کې میزایل وازموي چې د واشنگتن او نورې نړۍ له توند خبرګون سره مخ شو او متحده ایالاتونو شمالي کوریا دغه کار په خاطر د زیاتو بندیزونو د لګولو غواخ هم وکړ. شمالي کوریا تر اوسه په 2018 کال کې لس واره میزایلونه ازمویل دي. په 2018 کال کې دا شمیر څو چنده و. شمالي کوریا د چمی سرو کې د انتقال وړ بین القاری واټن وشتون کې میزایل د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. هغه څه چې په اړه د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ قسم کړی چې تر سره به نه کړای شي. د ترکیه پولیسو په انقره کې د داعش ډلې اسلامي دولت دوه شکمن غړي وژلي. د پلازمین انقره سیمه ییز والی ارجان توپاجا ویلي دا کسان په اتمسکات ناحیه کې له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی دي. د انقره والی توپاجا زیاته کړي چې داسې خاریدل د دوه کسانو د ترکیه په پلازمین انقره کې د حمله پلان درلود. د دوه کسان د داعش ډلې د هغه شکمن آذربایجاني غړي لخوا انقره ته وړل شوی و چې اوس په بند کې ده. په تیرو 13 میاشتو کې د داعش او کورد جنگیالیو له لوري په ترکیه کې زیاتې حمله شوی چې سلګونه کسان پکې وژل شوی او ټپیان دي. او د چین حکومت د 2018 کال له وروستي رئیس په سیستماتیک ډول په دغه هیواد کې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای هڅې شنډې کړې دي. نیویارک ټایمز نن لیکلی چې چینایي چارواکو له 2018 کال وروسته په دوو کلونو کې د امریکا لږ تر لږه 12 جاسوسان او ارتباطي کسان یا وژلي یا زندان ته اچولي دي. نیویارک ټایمز ته شاوخوا لسو برحاله او پخوانی امریکایي چارواکو د نوم د خودلو په صورت کې د چین حکومت د دغه هڅو یادونه کړې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لما ته مو مننه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. وخت په کابل کې د ماسپخین 4 بجې او 8 دقیقې شوي. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب درته چمتو کړی دي. افغان دولت ولسی جرګوی هیله لري چې تروریزم او افراطیت پر وړاندې د مبارزې کانفرنس چې په ریاض کې جوړ شوی پریکړه به د سیمې او افغانستان لپاره ګټه وری وي.
د دې د سیمې او نړۍ په کچه باندې د بنان سیمې او نړۍ په کچه باندې د تهدید سره مبارزه وشي.
په دې اړه له یو سیاسي کارپو سره هم غږېدلی و. د افغان حکومت اجرایي رئیس وی په هیواد کې بې عدالتي شته خو حکومت د عدالت د تامین لپاره ټینګ اراده لري. تیره شپه په کابل کې یو آلمانی مېرمن له یو افغان ساتونکو سره وژل شوی او یو بل بهرنی وګړی برمته شوی دی.
یو خانم آلمانی کشته شده هم رو یک گارد که در دروازه بروم بی سلام و یک نفر دیگه اختطاف شده. اختطافشم خارجی است.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو غونډې ته تر وینا مخکې د مصر له جمهور رئیس او د قطر له امیر سره په دوړخیزو مسایلو خبرې کړې دي او تمه ده چې د غونډې ته بشپړه وینا هم ولري. رازو د نننې خبرونه د سر موضوع ته افغان دولت او ولسی جرګوی هیله لري چې تروریزم او افراطیت پر وړاندې مبارزه د مبارزې کانفرنس چې په ریاض کې جوړ شوی پریکړې به د سیمې او افغانستان لپاره ګټورې وي. د ولسمشرۍ مرنۍ مرستیال ویند واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې اوسمهال سختریزې ټوله سیمه په لومه کې راګیر کړي او ورتیا ده چې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. ولسی جرګوي چې په افغانستان کې د ګوندوي هوادونو د لاسوهنې او له تروریزم د ملاتړ په برخه کې افغان ولسمشر دغه کانفرنس ته د پوره شواهدو سره تللی دی. اکرام الله اکرامی پاړه راپور لري.
افغان حکومت په سعودي کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس پایلو ته خورا خوشبینه دی، وایي چې د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره باید ټول اسلامي هیوادونه خپل مسؤلیت ادا کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ریاض کې د اسلامي کانفرنس پریکړه کولای شي د سیمې او افغانستان ستونزې هوارې او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې تمامې شي.
او دا تعدید اوس یوازې د افغانستان خاورې ته متوجه نه دی، بلکې دا تعدید اوس د سیمې او نړۍ په کچه باندې دی. نو بنان په سیمې او نړۍ په کچه باندې له دې تهدید سره مبارزه وشي او اړتیا شته چې په دې اړه باندې هغه پریکړې چې د دې کانفرنس د لارې کیږي باید عملي شي.
د سعودي عربستان په قربتوب د تروریزم سره د مبارزې په دې کانفرنس کې د 45 اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د هغو هیوادونو مشران هم ګډون کوي چې له دې پدیدې سره په مبارزه بوخت دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دغه کانفرنس کې د ګډون په هدف ریاست ته رسیدل. ولسمشرۍ معنی ویلی چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د هغو ادرسونو نمونه هم واخلي چې تروریزم پالي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلی و چې په یاد غونډه کې به د افغان پلاوی ټینګار پر دی وی چې تروریزم یوازې افغانستان ته نه بلکې اسلامي هیوادونو او ټول نړۍ ته خطر دی، هغه څه چې په خو هم افغان چارواکو په وار وار په دې اړه ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه هم دا کانفرنس د تروریزم سره د مبارزې په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره خورا مهم ګڼي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او له تروریزم څخه د دوی د ملاتړ په تړاو افغان ولسمشر دغه کانفرنس ته د پوره شواهدو سره تللی دی.
زموږ رئیس جمهور له پوره شواهدو سره تللی چې ضرورت نشته دوی به د ټولو ممالکو چې د افغانستان په عمراتو کې لاسوهنه کوي د دې ټولو د مخنیوي په خاطر باندې بلته خبرې وشي او د دې به یو رای حل را پیدا کړي.
د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا که هم دا کانفرنس ګټور ګڼي، خو وایي چې ګډون کوونکي هیوادونه باید د پریکړو د عملي کولو لپاره ریښتینی واوسي. له ډلې سید خالد سادات د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې بعضې هیوادونه چې هغه خپله د تروریزم حامیان وي یا مثلا د افراطي ډلو د رامنځته کوونکي اوسي، لاغه څه توقع کول چې فکر کوم دا به ډېر لري خبرې وي. پر بیا هم د افغانستان د حکومت ګډون او په عین زمان کې د ولسمشر تاکه پرې معنی چې مونږ هم یا افغانستان اوس هم د نړۍ د پامن د غورځېدل خصوصا د اسلامي نړۍ.
خغلی سادات وای افغان دولت باید له دې فرصت په ګټه اخیستنې سره ټولې هغه ستونزې چې په افغانستان کې د افراطیت لامل رامنځته شوی په ډاګه کړي. دی وای افغان ولسمشر باید د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره د گاونډي هیواد پاکستان د لاسوهنو او له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې ځانګړي بحثونه وکړي او په دې برخه کې ټول حقایق روښانه کړي. خو ولیدل شي چې د یاد کانفرنس ګډون کوونکي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي په افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د دغه هیواد له ګاونډیو هیوادونو سره د خو او بدو اړیکو لمخې چې لري سپرې کړو ترسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو د اکرام الله اکرام راپور ته غوږوی. به هم په همدې موضوع کې تمکیګو سات وړاندې می د سیاسي چارو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې وکړې او لاغه سم په سر کې ملاغت څخه پوښتل چې په ریاض کې د تروریزم او افراطیت پر وړاندې د مبارزې کانفرنس د افغانستان لپاره څه ګټې لري.
وعلیکم السلام او ټول اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم دا په سیمه کې به ساره یو کانفرنس په دې معنی ده چې د سیمې ټول هغه هیوادونه اسلامي هیوادونه سره په ګډه په یو فورم سره راټولېږي تر څو هغه ګډه ستونزه چې دوی سره مخامخ دي چې تروریزم او توندلاریتوب ده د هغې په اړه سره بحثونه وکړي او د راتلونکي لپاره خپله تګلاره په ګډه جوړه کړي. نو ډېر مهم کانفرنس دی د امریکا ګډون پکې دا پېښه ترسي چې اسلامي هیوادونو امریکایان غواړي په ګډه په دې مسله باندې سره کار وکړي. د افغانستان لپاره به اهمیت یوازې په هغه وخت کې جوت شي چې افغانستان وکړي شي په همدا کانفرنس کې ورسره څنګه ناس کې وادونه څوک چې په افغانستان کې د تروریزم د وجې لپاره کار کوي او په افغانستان کې لاسوهنه کوي د نورو هیوادونو په مخ کې د هغوی د لاسوهنه را برسیره کی هغه ته ثبوتونه وړاندې کی او نړیوال دي تقانی کی چې په افغانستان کې تروریزم سره مرسته هم هماغه څوک چې د توریزم سره د ګډې مبارزې په فورم کې ناستې او په ګډو مشورو کې سره ګډون کوي. افغانستان لپاره اهمیت دا وی چې تر څو خپل دغه یو سلوي خیاغت سره یو څه اضافه هیوادونو ته دا قناعت ورکړي او ورسره څنګه امریکایانو ته دا قناعت ورکړي چې ګاونډیان څوک چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي هغوی دې ته اړ باسي چې خپلو ستراتیژیانو ته بیا کتنه وکړي.
بلې رحیم صاحب، یو بل موضوع چې ویل کېږي نن هم د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی دا خبره مطرح کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ټوله کې افغان پلاوی دغه کانفرنس ته یعنی له پوره شواهدو سره تللی، څه فکر کوي چې په رښتیا هم افغان حکومت هغه څه چې یعنی شواهد او هغه ډول لابیګری چې لازمه ده هلته به یې ترسره کړی شي؟
ګوري، د شواهدو خبره چې کله موږ کوو نو افغان حکومت تل لپاره نړیوالو فورمونو باندې خپل ګاونډیانو سره په مخامخ ناشته کې را شواهد وړاندې کړي او زه فکر کوم کافي ژور شواهد هم دوی په لاس کې لري. خدای چې نور ملګری هیوادونه دغه شواهد پر وړاندې کې څومره جدي اقدام کوي دا انحصار په هغه باندې کوي. تاسو وګورئ منګل ته ډېر بحث کول غاوند خبره کوو نو په دې کانفرنس کې ناس زمنګ استاد چې نږدې غاونډي پاکستان هیواد دی، خو په پاکستان په داسې حال کې چې په دې کانفرنس کې ناس د تروریزم په ضد د ګډې مبارزې خبره کوي، په عین حال کې په دې هم تورن دی چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. په
قدرمن اوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیمو چې په ریاض کې د تروریزم او افراطیت پر وړاندې د کانفرنس د احمد پاړی له تاسو سره خپل شننه شریکوله. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم په ریاض کې د تروریزم افراطیت پر وړاندې کانفرنس ته اکثره مطالبه هم دې موضوع ته ځنګړي کړي. زموږ همکار اجمل تورمان ورته لنډه کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ غنو کې د سعودي په پایتخت ریاض کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، یو شمېر خلکو له دوی سره په اړیکو کې دا غوښتي چې ولسمشر غنی باید په دغه ناسته کې د اسلامي حکومتونو مشران داعش سره د سعودي عربستان او قطر له مرستې خبر کړي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې دوی غوښتي چې ولسمشر غنی باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او خپلې ناویلې خبرې د سعودي پاچا ته ووایي. په مطلب کې راغلي د ولسي جرګې یو غړي وایي دي چې داعش توریستي ډله په افغانستان کې د سعودي او قطر په مالی مرسته د افغانستان شمال ته سول شوی چې د دغه هیواد شمالي ولایتونه په دوهمه سوریه بدل کړي. د مطلب لیکوال لیکلي چې تر دې مخکې د بلخ والی عطا محمد نور هم په یادو سیمو کې د داعش ډلې د پراخ فعالیتونو او نامنې خبرې کړې وي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې همدا موضوع راخیستې ده. هیواد لیکلي چې په اوسنۍ حالاتو کې دا غونډه ډېر اهمیت لري. د سر مقاله لیکونکي په باور له یوې خوا د ترهګرۍ ضد د ګډې مبارزې لپاره د اجماع پر راټولېدو ټینګار کیږي او له بلې خوا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د نوې او اغیزمنې مبارزې شدت بیانېږي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې کانفرنس ته وینا وکړي او دا غوینه به د نړۍ لپاره ډیره د پام وړ وي، په ځانګړي ډول د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو او د دې پدیدې تر ناوړه اغېز لاندې هیوادونو لپاره. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې دغه دوه ورځنی کانفرنس به ولسمشر غنی هم وینا وکړي چې په ترڅ کې به د ترهګرۍ خطرونه بیان او د دغه پدیدې ملاتړ هم افشا کړي. اسلام ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، دا کانفرنس باید د سیمې اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو ته دا پیغام ورسوي چې له ترهګرو څخه ملاتړ ونه کړي او دا چې له تروریزم څخه ملاتړ او استفاده د سیاسي ابزارو په توګه د هیچا په ګټه نه ده او باید ورڅخه لاس واخیستل شي. د سر مقاله لیکوال لیکلي چې سعودي عربستان باید په دغه کانفرنس کې له پاکستانی مشرانو هم وغواړي چې تر دې زیات د افغانستان د خرابۍ په فکر کې نه وي او نور دې په دغه هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي د غزولو هڅه هم نه کوي.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اورئ. د کابل پولیس د یوې المانۍ مېرمنې وژل کېدل او د یو بل بهرني وګړي اختطاف کېدل تاییدوي. د کابل ښار د اومې حوزې امیر وی د دغه پیښو د عاملینو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د ولسي جرګې د نړیوال وړې کمیسیون د دغه پیښو د غندنې ترڅنګ له امنیتي بنسټونو غواړي چې د بهرنیو اتباعو د امنیت د ټینګښت لپاره د جدي هڅې وکړي. زمون همکار واصل وصال را سره په استډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. وصال صاحب مهرباني وکړي.
مننه. احمد ولی صبوري د ومه حوزه امیر ازاد رادیو ته ویل چې تیر شپه د دغه حوزه په مربوطاتو کې یو آلمانی میرمن د خپل یو ساتون کې سره وژل شوې دي او یو بل وګړی له دغه سیمې څخه اختطاف شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی پلټنې پیل شوې دي او دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره اختطاف شوی کس د اختطاف کوونکو له منګولو وژغوري. د ومې اوزې امیر تایید کړی ده چې دغه کسان چې وژل شوي دي او کوم کس چې اختطاف شوی دوی د مرسي په نوم باندې د یوې موسسې کارکوونکي ول. تر اوسه پورې کومې ډلې او یا هم کوم کس د دغو کسانو د وژل کېدو او یا هم د اختطاف موضوع په غاړه نه ده اخیستې. دا لومړی ځل نه ده چې خارجي اتباع اختطاف کیږي او یا هم په کابل ښار کې وژل کیږي. البته له دې وړاندې یو کال مخکې د افغان امریکایی پونتون دوه استادان هم اختطاف شوي وو چې د غوی د سرنوشت په اړه تر اوسه خاص معلومات نه دی ورکول شوي. دغه استادان هم د درلمان لسیمې څخه البته اختطاف شوي وو. په ورته وخت کې د ولسیرګي د نړیوال اړیکو کمیسون مسولین او مشان وایي چې د خارجي اتباعو د امنیت د ټینګښت لپاره باید جدي هڅې وشي او کوشش باید وشي چې په پلازمینه کې امنیت تر ډیره پورې ټینګ کړی شي تر څو بهرنیان چې پلازمینه کابل ته راځي هغوی په ډاډه باندې دلته خپل کارونه او خپلې چارې مخته بوزي او که چېرته د دوی امنیت ټینګ نه شي کړی نو ښایي بهرنیان بیا کابل ته راتګ ته زړه نه کړي.
بلې یو بل موضوع چې ډېر لنډ راته وایي دغه بل کس چې اختطاف شوی بهرنی وګړی د د هویت په اړه تر اوسه پورې جزئیات شریک شوي؟
صرف دومره ویل شوی چې دغه اختطاف شوی وګړی د فنلند دی. البته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې وژل شوی میرمن بیا المانۍ ښودل شوی.
ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، واصل وصالو چې په کابل کې د یوې المانۍ میرمنې د وژل کېدو او د یو بل بهرني وګړي چې د کابل د امنیتي بنسټونو په خبره د فنلند وګړی وو په دې اړه له تاسو سره جزئیات شریکول.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازنه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په هیواد کې بې عدالتي دوام لري خو حکومت د عدالت د تامینولو لپاره ټینګه اراده لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حل راکوي.
افغان چارواکي د خصوصي سکتور خې حکومتوالۍ او دوامدارې پرمختیا په برخه کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي. وایي چې حکومت یې د هواري لپاره هڅې کوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي په داسې حال کې چې عدالت د هر نظام بنسټ جوړوي خو په افغانستان کې لا هم بې عدالتي روانه ده. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د دوامداره پرمختیا غونډې ته چې د لوی څارنوالۍ لخوا په کابل کې جوړه شوې وه وویل حکومت ژمن دی چې د سوداګرو، پانګوالو او هغو خلکو غږ واوري چې له بې عدالتۍ کړیږي.
د نظام د بقا بنسټ عدالت دی خو عدالت په شوار سره نه کیږي. هغه د نیت، بشپړ باور او ټینګ عزم په ترس کې رامنځته کیږي. اوس هم بیا عدالتي شته په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور په برخه کې. ټول افغانان دا په خپلو سترګو ویني.
د افغانستان عدلیه او قضایي ارګانونه وایي چې د پانګونې په برخه کې د امنیت ترڅنګ قانوني او حقوقي ستونزو د دوامدارې پرمختیا پر وړاندې خنډونه جوړ کړي خو د نویو مقرراتو په عملي کېدو سره هڅه کیږي شفافیت رامنځته شي. لوی څارنوالۍ د دغو هدف ترلاسه کولو لپاره د یکشنبې په ورځ سکتوري وزارتونو، خصوصي پانګوالو او متخصصینو غونډه رابللې وه تر څو د دوی پر ستونزو ورسره خبرې وکړي. افغان حکومت له دې وړاندې له ځینو اصلاحاتو سره توانېدلی چې د بروکسل په کانفرانس کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ خپل کړي خو د چارواکو او سوداګرو په باور دا اصلاحات له هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی د غونډې ته وویل افغان حکومت په قوانینو او طرحو کې هم د اصلاحاتو په لټه کې دی کوم چې دا مهال خورا پیچلی دي.
به همین خاطر کانفرانس دایر شده تا ما بتوانیم.
دا کنفرانس د دې لپاره جوړ شوی چې د وړاندیزونو او حل لارو په شریکولو سره وکولای شو چې د هغو ستونزو سره چې مخ یو هغه حل کړی شو. د ملي وحدت حکومت په ټولو برخو کې خپل ځان مسول ګڼي چې هر اړخیز اصلاحات راوسته کړي.
په ورته وخت کې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وی چې بد امنیتي وضعیت، اداري فساد او تاوتریخوالی د عدالت خې حکومتوالۍ او د دوامداره پرمختیا پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. خدای وی چې تدارکاتو، کورنیو تولیداتو، صادراتو او ګڼو نورو پرمختیایي کارونو ته کار شوی او د حکومت پالیسي دا چې افغانستان ته پانګونه جلب کړي. خو د حکومتي چارواکو دغو څرګندونو سره سره افغان سوداګر وایي چې دا ژمنې له دې وړاندې هم شوي خو په حقیقت کې څه نه دي بدل شوي. د افغانستان د بورډ جوړوونکو د ټولنې مشر محمد آصف جامع ازادي راډیو ته وویل
تل کنفرانسونه دي او هر وخت ژمنې ورکول کیږي، خو په افغانستان کې داسې شرایط حاکم دي چې موږ یوازې هیله مند کولای شي او هغه باور چې خلک او حکومت یې باید ولري له بده مرغه تر اوسه پورې نه دی رامنځته شوی.
خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې که د ادارو په راس کې ریښتینی او پاک کسان وګمارل شي لازم اصلاحات به رامنځته شي. دی وایي چې له دې وروسته د عدالت ټینګښت لپاره یوازې شعار کافي نه دی او د عملي اقداماتو په اړه به هم خلک قضاوت وکړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د زابل ولی بسم الله افغان مل وی تیر شپې د وسلوالو مخالفینو لخوا د دغه ولایت د مرکز کلات او یو شمیر ولسوالیو د سقوط پلان شن کړی دی. د ولی په وینا د وسلوالو په حمله کې شاوخوا شل پولیس وژل شوي او په زیات شمیر نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د زابل ولی بسم الله افغان مل ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو مخالفینو لومړی په مرکز کلات کې د دفتر او میلمستون امنیه قومندانۍ ملي امنیت ریاست او یو شمیر نورو تاسیساتو شاوخوا څلوېښت توغندیز بریدونه وکړه. د والي په وینا په دغه حملو کې ځاني تلفات نسته خو په زیات اندازه مالي زیان رسېدلی. د ښاغلي افغان مل په وینا وسلوالو هماله مرکز کلا ته نږدې پر شاجوی ولسوالۍ او دای چوپان هم حمله وکړه چې په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا شل محلي او ملي پولیس وپېژل شوه او په زیات شمیر نور ټپیان شول. د والي په خبره په دای چوپان کې هم یو شمیر پولیس ټپیان شوي، خو د پولیسو په متقابل جواب کې د وسلوالو طالبانو د تلفات په اړه تر اوسه معلومات نشته.
خو دا توغندي خدای فضل دي کوم ځاني تلفات نه لري. مرمۍ اکثره دا توغندي زموږ د ولایت شاوخوا کې شاوخوا کورونو کې ورګېدلې، چالته هم تر اوسه الحمدلله کوم تلفات نه لري. اما ځاني ځانونه رسول تاوان نه دي رسولي دي. شاجوي کې د هولان نبات په سیمه کې په چینو کې هم هلته ډېر لوی عملیات وسلوالو مخالفینو کړي دي. چې په عملیات کې زموږ د دې دمه چې څه اطلاعات دي نه هغه اطلاعات چې زما لاسته رسېدلي دي، شل تنه موږ ملي او محلي پولیس شهیدان لرو، ممکن زخمیان هم واوسي.
د زابل والي زیاتوي چې تېره شپه په مرکز کلات شاجوی او دای چوپان د حمله کوونکو وسلوالو شمېر تر زرو تنو اوښتی وو او غوښتل یې چې مرکز کلات او یادې ولسوالۍ سکوت کړي. د والي په خبره امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو سره مقاومت کړي او اوس د مرکز کلات او په شاوخوا ولسوالیو کې د وسلوالو د له منځه وړلو عملیات پیل شوي.
برای شپه ډېر لوی پلان و ډېر لوی پروګرام و. وایي غوښتل چې همزمان هم مرکز کلات او هم یو ولسوالۍ خاص طور د شاجوی ولسوالۍ تر هدف لاندې ونیسي او حتی سکوت ورکړي، ځکه دوی تابعه ډېره غټه وه، تر زرو کسو زیات تشکیل یې درلودې. په هغه حد کې چې دوی ترتیبات نیولي وو، د دې لپاره بېخي یو میاشتې میاشتې مخکې ترتیبات نیول شوي وو. خو بیا هم زموږ د وسلوالو قوتونو د قوي او جدي مقاومت سره مخ شو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاین وخت کې ویامنې ته سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا لس وسلوال وژل شوي او په هم دومره شمېر نور ټپیان شوي دي.
په خوست کې یو شمېر ځایي رسنیو مسؤلین او کارکوونکي وایي چې ټولنیزو رسنیو د خلکو څه ناڅه سیاسي او ټولنیز فکر لوړ کړی او دا مهال په ملي مسایلو کې د خلکو ګډون ډېر شوی دی. نجیب الله لوخي په اړه رپورټ لري.
په خوست کې د یو شمېر رسنیو کارکوونکي او مسؤلین د ولسونو د سیاسي او ټولنیز شعور په بیدارۍ کې د رسنیو ونډه مهمه بولی او زیاتوي چې په تیرې ونی ملسیزه کې ټولیز رسنیو خلکو ته د هیواد په آبادۍ او رغونه کې د پراخ ونډه اخیستنې روحیه ورکړې ده. دا څرګندونې د خوست د رسنیو یو شمېر فعالانو په هغه ناسته کې وکړې چې په یاد ولایت کې د غرغغ په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د پرانیستې په موخه جوړه شوې وه. د شنبې په ورځ په خوست کې د ژمن په نوم د یو سیمه ییز تلویزیون کارکوونکي ساجد بهار آزادۍ راډیو ته د ځایي رسنیو د اغېز په باب وویل:
متاسفانه دا د جنګ په کلونو کې خلک تر یوه بریده سهولت طلبه مخته شوي دي او فکر کوي چې هر څه دی ورته نور وکړي، خو له خمر غباید وایم چې سیمه ایزو رسنیو د خپلو خپرونو له لارې خلکو ته داسې روحیه ورکړه چې اوس په یوې خبرتیا سره زرګونه کسان په حشرونو کې برخه اخلي، خپله نیالګي کینوي، اوبه کوي، سړکونه پاک ساتي، بیت المال سره سطحي برخورد نه کوي، په ملي ګټو یې خوابه دیږي او خپل عکس العمل په ډاګه کوي چې دا ټول یې اغیزې بللی شو.
سلطان محمود خیرخوا په یو شمېر محلي رسنیو کې د غریبو یتیمانو او بېوزلو خلکو سره د مرستو خپرونې پر مخ بیایي.
قدر من اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی او لنډ خبرونه چمتو کړي دي.
افغان حکومت هله خی چې د ریاست کانفرنس پریکړې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې اتمامې سي. د کابل امنیتي چارواکو ته د کړي د چتیر شپه نامعلوم وسلوالو د ومی امنیتي حوزه اړوند د درلامان په سړک یو جرمنی میرمن او یو افغان ساتونکو وژلی دي او یو بل بهرنی اعتراضان سره به ولیده. د پاکستان د مدني ټولنو افعال او خزو یو پلاوی کابل ته راغلی څو له افغان خزو سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي شمالي کوریا د متحده ایالاتونو د بندیزونو لاګواک سره سره نن یو ځل بیا د اټومي سرو کې د انتقال وړ بلاستیک متوسط واټن کې توشتونکي توغندای ازمایلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو غونډې ته تر وینا مخکې د مصر له جمهور رئیس او د قطر له امیر سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. او د ترکیې پولیسو په انقره کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت دوه مشکوک غړي وژلې دي. د پلازمینې انقره سیمه ییز والي ارجان توپاچا ویلي دي چې دا کسان په استماګات ناحیه کې له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي.
رحمت الله افغان او چې د افغانستان سیمې ونړی لړن خبرونه وړاندې کړل، او سم مرزي احمد زید سپورت نړۍ ته کتنه کړې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اسلامي هیوادونو په اولمپیکي سیالۍ کې د پهلوانۍ او وشو د برخې لوبغاړو د برونزو شپږ مډالونه وګټل. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شهزاد یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پهلوانۍ افغان لوبغاړو د برونزو 15 او افغان وشوکار عبدالرزاق رضایی د برونزو یو مډال ترلاسه کړی دی.
خوشبختانه د افغانستان لوبغاړو پرون کولای شو چې شپږ مډال د افغانستان په نصیب وکړو او خاطر خوشو وکړو. هلته او اوس هم مسابقات نن هم جریان لري، موږ لوبغاړو کوشش لري چې نن هم مډالونه په افغانستان
د اسلامي هیوادونو سیالۍ د 50 هیوادونو په ګډون په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ترسره کیږي چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو، پهلوانۍ، اتلتیک، جدو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د مې په 12 نیټه پیل شوې چې 10 ورځې دوام کوي. د ولایتونو ترمنځ د کرکټ د دوهمې درجې سیالۍ په لړ کې د فاریاب لوبډلې جوزجان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان د کرکټ لوبډلې په شپږ څلوېښت اورونو کې 109 منډې هدف وټاکه، خو د فاریاب د کرکټ لوبډلې په 9 اورونو کې دغه هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. دغه سیالۍ د 21 ولایتونو ترمنځ پیل شوې چې د میلې 14 پیل او تر 23 دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په وروستۍ اونۍ کې نن شپه بارسلونا له ایبار او ریال مادرید د مالاګا د فوټبال له ټیم سره لوبه لري. دغه دواړه ټیمونه د کابل پر وخت د شپې 10:30 بجې لوبه لري. که چیرې ریال مادرید له مالاګا څخه دغه لوبه وګټي، د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ اتلولي خپلوي او له هغې پرته د دغو سیالۍ اتلولي بارسلونا ګټي. د خبرونو پای.
قدر من اوریدون کو اوس هم د سیمه اونړی څخه دو موضوعګانی نامعلوم وسلوالو د یک شنبه پښپا د خیبر پښتونخوا په کوهاټ او د سند په مرکز کراچۍ کې پر پولیسو بریدونه کړی چې په نتیجه کې شپک پولیس وژل شوی او یو تن ټپی شوی دی. نور حال په دې راپور کې
نامعلوم وسلوالو یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا په کوهاټ او د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پر پولیسو بریدونه کړی چې په نتیجه کې شپک پولیس وژل شوی دی. لومړی پیښه د یک شنبه په شپه ناوخته د خیبر پښتونخوا لرې پرتې سیمې کوهاټ پلاچۍ کې شوې چې د پولیس چارواکو په وینا نامعلومو وسلوالو د پولیسو پر یو کاروان برید کړی چې په ترڅ کې د لاچۍ د پولیسو د یو ځایي مشر یا ایس ایچ او په ګډون لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي. د لاچۍ د پولیسو یو جګپوړي چارواکي ډي ایس پي رضا خان رسنیو ته ویلي چې د پولیسو دغه کاروان په کمال خیل سیمه کې تر عملیاتو وروسته پر انډس لویې لارې را روان و چې په کمین کې ناستو نامعلومو وسلوالو پرې ناتره ډزې وکړې او زیاتوي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې وسلوال د پیښې له ځایه وتښتېده. لاچۍ د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور نه نږدې شپږ پنځوس کیلومتره شمال ته پرته د کوهاټ ضلع هغه سیمه ده چې د کوهاټ غرونه یې له نیمه قبایلي سیمې د رادم خیل سره نښلوي چېرته چې تر پوځي عملیاتو مخکې وسلوال طالبان فعال ول. د رضا خان په خبره په لاچۍ کې پر پولیسو تر برید وروسته په سیمه کې تلاشي عملیات هم کړي خو تر دې دمه یې د پیښې په تړاو د چا د نیولو خبر نه دی ورکړی. له بلې خوا نامعلومو وسلوالو تېره شپه د سند ایالت مرکز کراچۍ کې هم د پولیسو پر یو موټر برید کړی او لږ تر لږه دو پولیسي وژلي او یو ټپي کړی دی. د کراچۍ د پولیسو د یو مشر مشتاق مهر په وینا نامعلومو وسلوالو هغه مهال د کراچۍ ښار د دوراجي په بهادر آباد سیمه کې د پولیسو پر موټر برید وکړ چې پولیس په سیمه کې د ګزمې په حال کې ول. ښاغلی مهر په دې اړه د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په لومړنۍ تحقیقاتو کې دا معلومه شوې چې دغه برید څلور کسانو کړی چې په دوه موټر سایکلونو ناستول او د پولیسو پر موبایل تر ډزو وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. پولیس چارواکو دغه پیښه په کراچۍ کې د وسلوالو لخوا د روانو هدفي وژنو لړۍ بللې او وایي چې د پیښې تحقیقات یې پیل او د بریدګرو د نیولو هڅې روانې کړي دي. د سند صوبې والا وزیر مراد علي شاه او والي په کراچۍ کې پر پولیسو برید غندلی او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونه ورته چې تر دې دمه لا په کوهاټ او کراچۍ کې پر پولیسو د بریدونو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ له سعودي عربستان څخه د کتنې په دویمه ورځ نن په ریاض کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د اسلامي هیوادونو له 500 زیات مشران په دې غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو سخت دریځو ډلو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. دغې غونډې ته د ولسمشر ټرمپ وینا د هغه د بهرني سفر یوه مهمه برخه بلل کیږي. ترامپ منځني ختیځ ته د بهرني سفر له پیلېدو مخکې په اونیزه ویډیو وینا کې چې د تېرې جمعې په ورځ له سپینې ماڼۍ خپره شوه په دې اړه چې دی به د اسلامي هیوادونو مشرانو ته په وینا کې څه ووایي یو لړ څرګندونې درلودې. زه به په دغې وینا کې په څرګنده او واضح د امریکا د خلکو نظریات بیان کړم. ډېرو دغو مشرانو مخ په زیاتېدونکي ډول د ترهګرۍ د افراطیت د پراخوالي او له دغو دواړو د مالي تمویل په برخه کې د ایران د رول په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اوس داسې لیدل کېږي چې د اسلامي هیوادونو مشران دې ته تیار دي چې ډېر مسؤلیتونه په غاړه واخلي او په خپله سیمه کې ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه واخلي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه کار وکړو، سره یو ځای ترسره کړو. باید دغه کار وشي. هغه د مسلمانانو ضد څرګندونو ته په پام سره چې ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې کړي او وروسته ځینې نور اقدامات چې د ولسمشر په توګه کړي، د هغه دغه وینا به له نږدې څارل کېږي. ترامپ هڅه کړې چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو ادبا په معقد ډول متحدو ایالتونو ته له ننوتو منع کړي. ترامپ په دغه وینا کې چې د متن یوه کاپي یې له مخکې اسوشیټد پرس خبري اژانس ترلاسه کړي، له اسلامي نړۍ د سخت دریزي او افراطیت په وړاندې د یوه ګډ دریز غوښتنه وکړي. هغه به دغې جګړې ته د ښو او بدو ترمنځ د جګړې نوم ورکړي او د عربي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې له خپلو عبادت ځایونو ترهګر لرې کړي. د ترامپ د وینا په مسوده کې د اسلامي افراطي ترهګرۍ عبارت هغه چې د مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې کاروي یادونه نه ده شوې. ترامپ هغه وخت پر پخواني ولسمشر باراک اوباما او پر خپل ډیموکراتي رقیب هیلري کلینټن بیا بیا انتقادونه کړي وو چې ولې دغه عبارت نه کاروي. ولسمشر ترامپ به دغه راز د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد د هغو جنایتونو په خاطر انتقاد وکړي چې د بشریت پر ضد یې ترسره کړي او ایران به هم د سوریې په شپه کړلنه کورنۍ جګړه کې د خپل رول په خاطر وغندي. ترامپ د منځنی ختیځ له ټولو پاک زړو ملتونو وغواړي چې په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره همکاري وکړي او په سیمه کې د قدرت یو انډول رامنځته کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر به په دغه سفر کې له سعودي وروسته د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته ولاړ شي. د اسرائیل پر صدر اعظم سربیره د فلسطیني ادارې له مشر سره به کتنې ترسره کړي او له هغه ځایه به واتیکان ته ولاړ شي. ترامپ اروپا ته په سفر کې د ایټالیا په سیسلي کې د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه او وروسته د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي.
قدرمنو اوریدونکو د نوریاس نوری د همدې راپور په خبرېدو سره زموږ د نننې خبرونې هغه برخه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو خبرېدو ته مو ځانګړې کړې وه پای ته رسیږي. اوس هم د ورکوشو وزیزانو خبرونه واورئ.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو دورکو عزیزانو پاړه لنی کمرغه دا ونی ډیر داسې پیغامونه لرو چې ځین دوستان پکې پیدا سوی دي او هیله لرو چې دغه کسان ژر تر ژره ل خپل کورنۍ او خپلوان سره یو ځای شي. وخت مونږ نسم د روزګان د غزاب ولسوالۍ څخه یو دوست پیغام راستولې دی چې په ګټه به وورو.
پیغام می دغه د خیر سره د غزاب ولسوالۍ د مخزو د کلی سره مرکز سے خبر درته کوم د بل جړی سنور کرکو زموږ په وطن کې وسړی دی د تورته د پنامه دی غینا وخت یو سوای غینا وخت بل سوای او د شو استاد رقم سړی دی شو په څو سړی دی بل نه ریس باندې دا پیغام درم چې درچایي بس ما په شمار دی ماته څنګه راوي.
محترم وروره ستاد کور ودانوي چې موږ ته پیغام پرې شی خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره دی نه دی ویلې چې دغه کاس خپلوان په کوم شمیره تاسو ته زنګ وهي. لا غ شمیره چې موږ ته دا پیغام را رسیدلې زبې وم 003 چې دا د افغانستان کور دی او 05 4 9 02. بیا مننه کوم یو بل دوست ورزو.
آزادۍ رادیو ته سلامونه یم. د ما یو ځای په کندهار کې د سپاکال کې چې ورک دا په بلا ورل سیشن با یو سړی لانو چې دا ما خخ کړای دا ما نک نه ور کړای دا یو سړی نمبر هم کرا کړ.
ګرن ورور ستا پیغام وورید خپل نومونه دی ویلی خو تاسو ویلی چې تیرونی د همدې پروګرام لاله یو پیغام خپور سوی چې یو بل دوست ویلی چې یو هلکه امانت خاورو ته سپارلی کوم هدف دا وی مخکې تر دې چې د هغه اوریدونکو شمیره ووایم دا پیغام ملارشیف څخه پیدا کړی دی او دراوروم.
السلام علیکم زحیات لاله زابل ولایت څخه یو پیغام لرم. پس کار تر مخ یو دانه موټر دا څه د دې موټر کندار په لاندې ټکر شوی وو او کاڅه شهیدان وسو کې شپږو کاڅه تذکرې وې ته د شپخاره کې په وخت مروانو د شپږو کاڅه تذکرې وې هغه خپل خپلوان مالو ټلیفونان او ته وسو هغه ځای ته پښتنه وسو خلک پیدا سو یو نفر وو د شپږو کلن الکی وو چې هغه کاڅه سو تذکرې نه درلوده بیا موږ د لی په زابل ولایت کې په امانت شخصي کربانی شپږ کار تر مخه نو کولای شي چې له ما څخه معلومات وکړي نو شپږ کار تر مخه بیا موږ پټ کوي په خاورو کې امانت نو ارڅو سي کربانی کې چې دا شي یې هغه څیره خو نه درلوده موږ به څنګه معلومات ورکړو. السلام علیکم.
مننه کوم حیات الله وروره خو تاسو خپل شمیره نه دی ویلې زه به وایم 003 او یا 04 او یا 2000 اته شمیره ور بیا ویم 003 چې د افغانستان کوډ نمبر دی و 0 و 4 2 0 0 0 اته. له کندهار څخه چې زموږ هغه مخکینی دوست زنګ وهلی و نو کولی سي چې په دې شمیره اړیکه ونیسي او د خپل زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي. ورزو یو بل اوریدونکي ته احسان الله چې وایي دی په خپله دیار لسکاله کېږي چې له خپلې کورنۍ څخه لیرې دی له پاکستان څخه افغانستان ته د عسکري دپاره راغلی و او اوس خپله کورنۍ نسي پیدا کولی. دی وایي
مننه احسان الله سرباز یم د کونړ ولایت اوسیدونکی. د نن نه دیارلس کاله مخکې راغلی د پاکستان نه دلته عسکري ته. اوس ما کور د هغه ځای نه راوتی دی ورک شوي دی. د پلار نوم مې دی جمعه ګل، د ورور نوم مې دی نجیب الله، مین الله، صفی الله، اکرام الله، د زوی نوم مې دی سبحان الله، سمیع الله،
د نن نه دیارلس کاله مخکې افغانستان ته عسکری ته راغلی یم. اوس مې کور د هغه نه بار شوی دی. هر چا څوک مې دا غږ اوري، زما نوم احسان الله دی، په لغمان ولایت په لیواول کې اوسېږم. پوښتنه دې په دې زما شماره وکړي.
ګران وروره، ستا پیغام خپور کړ په دې هیله چې ستاسو د کورنۍ غړي هم دې پروګرام ته زنګ ووهي او موږ وکولای سو تاسو له خپلې کورنۍ سره یو ځای کړو. او که چیرې هغوی ستا دغه آواز اوري، نو د ټلیفون شمیره به دې زه ورته ووایم. 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی 5 9 2 5 5 5. په دې هیله چې تاسو خپل کورنۍ ته ورسیږئ، یو بل دوست ورزو چې یو ماشومې پیدا کړی دی، د دې پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه ذاکر الله را اسمار ولسوالینه خبر کوم. دلته یو وړکی پیدا شوی، مخکې ټلیفونو شنې سترګې دي، سپین غونډه وړکی راي وکړ. چای په دې شمېره جنګ راوي 0 2 0 5 5 9 9 5 3. السلام علیکم.
ذکر الله وروره، ستاسو خمنانه کوم په دې هیله چې دا ماشوم خپل کورنۍ ته ژر تر ژره ورسیږي. د کاپیسا ولایت څخه د یو بل اوریدونکو پیغام اورو چې وای د جاوید په نوم یو کس په اړه معلومات لري چې له کورنۍ څخه لري دی. د دې اوریدونکو پیغام داسې دی.
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه د لوج میت بازار نه ماته سره اړیکه نیولې ده. تاسو کارمندانو اوریدونکو ټولو ته سلامونه کوم. تاسو سلام، یو د جاوید په نامه یو کس دی او سنجم تقریبا 15 کلو پورې عمر دی او کوسم اجازه غونډه دی او د څوم د دوم دریم کال شاوخوا کیږي په تګاو کې. دلته دی په لوج میت بازار کې کراچی چلی او 50 یا سل خور څونه چې کار وکړ، نو څوک چې ماشومان څوک ورسره ونه خېلي، مرګیان هم لري، نو کراچی هم واری او پیسې هم واری او ځان هم خوري او د هر چا کا دروري او دوستي په دغه شماره کې ما سره اړیکه ونیسي، زه به ورته مکمل معلومات ورکړم. 0 9 8 9 2 5 2 9 3. شماره یو دفعه بیا تکراروم، 0 9 8 9 2 5 2 9 3. هر سړی که دا زما پیغام اوري، نو کولی شي د چا دوستي روري بیا تکراروم، نو ما سره په دې شماره اړیکه ونیسي. ښه ورځ ته غواړم ټول اوریدونکو ته، مسلمانانو ته سلامونه.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. هیله ده چې د جاوید نومې د کورنۍ غړي او خپلوان وکولای سي له همدې ځای خپل ورک دوست سره یو ځای سي. د کندهار د دولت په نوم یو بل اوریدونکي چې په جګړو کې له خپل کورنۍ څخه ورک سوی دی او اوس په خپل کورنۍ پسې ګرځي، د دې پیغام اورو.
بلی، السلام علیکم، زه دولت کندهار د پنجوې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزی دوم کال دریم کال وو چې زه د کور کوچنۍ راوتلې یم. زما څخه خپل کور کوچنیان لویان لکه زمن ټوله ورک شي، ځکه چې په هغه وخت کې جنګونه وه، کدوبار وو. نو زما څخه خپل قریبان ورک شي، چې هر څوک زما سره په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګې. زما د تلیفون شمېره ده 0 9 9 5 3 4. تا زما د دې پنځه مې را د شهر څوک نه پاکه معلومات دی، دا شي مې زنګ وای زه دې راځم خمنانه د خدای په امان.
مننه وروره، خدای دې وکړي چې تاسو د کورنۍ غړي مشت زنګ وهي یا په خپل تاسو ته زنګ وهي، نو لازادي رادیو سره خپل اړیکه وساتي کې دایسي خپل کورنۍ ته ورسېږي. د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه د یو بل اوریدونکو پیغام وروچی دی، هم راتوي چې د پاچا په نوم یو کس مندلې دی.
زادې راځو ته د موږ ډېر سلامونه لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه. یو پاچانه مې دلته ګمبيري پډا کې پیدا سوی ده او د سیاو تو بوت ولي چې دماغي حالت خراب ده. کدا چانه ورکی موږ سره دی پدې لین کې شي چارباغ سرخاوي او لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ.
مننه وروره، تاسو سلام ته. وعلیکم السلام ویم. تاسو نخبل نمره ته ویلی او نه مهم شمیره ویلی، خو لکه شمیره څخه چې موږ ته دا پیغام راغلی دی دا ده 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی 0 4 3 1 1 2. شمیره ور بیا ویم 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی 0 4 3 1 1 3 سو یو ولس دوشپېته بیا هم په دې هیله چې دغه ورکه عزیز خپل کورنۍ ته ورسیږي. له هرات څخه یو اوریدونکی اته محمد زنګ وهلی او دغه کس شمیره غوړي چې وایي یو هلک پیدا کړی دی او تیرونی د ازادي راډیو د ورکو عزیزان پروګرام ته زنګ وهلی و، خو دغه ورور نور جزئیات نه دی ورکړي. د پیغام به وورو.
السلام علیکم، زه اته محمد هرات یم. انا دغه یو سړی زنګ وله، یو کوچنی پیدا کړی و. انا دغه لمبر کما ترا کی ډیر خوشاله کیږم. سلامونه وایس ارمه
ګرانه دوسته. مشتی رونی یو پیغام درلود چې له زابل ولایت څخه یو دوست راستولای و، ویل و چې یو هلک مندلی چې له هرات څخه کندهار ته راوستل شوی دی. کچیر استاسو هدف هم دا وي، نو د دې ورور پیغام به در ووروم.
السلام علیکم، شپان احمد زابل ولایت خبره کوم. که د چا لخورت کی زما سره د پرځه شمیره تماس کیا کی ما یو الک من دلې دا ما مجمع نوم دا پر یو ستر گئے ما دې ګول دا نور حال کرا نسی وای لای دای وای زې شاته کی کړه یو ما لې رات کندهار تر وام پر دا ډالر باندې بیا چا د موټر د خښته کړم نو اوس ما من دلې دا بس ما سره خوندې د زما سره د پرځه شمیره بس کار در چا کښ نه ورک یاد ما مزنه تنامې زما سره دې تما سره شمیره تکیا
لهرات خاتا محمد ورور کدی هدف همدا اوریدونکې وو. نو پدې شمیره اړې کور سره ونیسه 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی و یو یو نه یو اته نه یو درې. تاسو کولی سی د غوریدونکو ته زنګ وهی په دې شمیره او د خپل ورکسوي عزیز په اړه جزئیات ورکړي او د کمالک چې پیدا شوی دغه معلومات واخلي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروس سلام از کاری محمدی د ګریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم. یو نپ یو الکتی چې عمر یې د لاس یا یولس کالو دی تقریبا دوی او څه قدر کیږي چې سپین کالی پټاندی د کله خپل ځان خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمعول علا زوی دی او مشرور اسمت نمیږي. نو د زمو سره موجوده چې د هر چا او د هر چا دی په دغه شمیره دې زمو سره تماس ونیسي. 0 0 4 1 8 1 8 9 4. بله دوهمه شمیره د روشن ده 0 0 9 2 2 2 2. دغه شمیره ته چې زنګ ووهي چې زمو سره دغه الک موجود دی، دغه الک په لاس ورکړو ګرده یې الک دی پته نه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
په دې هیله چې د غلک جرت جرخ خپل کورنۍ ته ورسیږي، ورته نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکې خپل ورکسوي دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ته ما څنګه وهلی دی. ما دا پیغام دی ازادي راډیو نه شرکیه. موږ یو درې خوریان دي چې په روز کال بایغستا نشته تللی دی. نو شروعه نظرکه دی کچیر دی ما आवाज اوري زما سره دی پردغه شمیره اړیکا ویني 0 0 0 1 2 3 4. او بل شمیره ده 0 0 0 1 3 4 5. دا نورغه ده نتالی د ولصالی زخه خبره کوم. نو کچیر دی ما आवाज اوري نو دې شمیره ته دی اړیکا ویني سي.
الو د ازادي راډیو کارکونکو ته نامه لیکي لرم کوم. زه د لیلاین کاله خوشامن د لسوالي من اړیکه تر نیوله د مکان د کلی ما یو روز دې محمد الله په نامه باندې دا درې مشک چې ته په اړه معلومات ته تریش واره باندې دا ډېر کې ولې سي لس لک روپیا د دې هغه د شیرینې دا و ان شاء الله څه کار کوي به تر لاسه کړو په ما
ګران وروره. ستا پیغام مو د خبر کړ خو تا خپل شمیره نه درته ویلې. له هغه شمیرې چې موږ ته دا پیغام را رسیدلې زه وایم 0 9 5 9 9. شمیره ور بیا وایم 0 9 5 0 9 0. له نګرهار ولایت څخه یو بل اوریدونکو پیغام رسولای پګړه به وورو.
بلې السلام علیکم، زما نوم حمید د ننګرهار ولایت د حصاره کول سالي اوسیدونکو. زما یو راره چې د نذیر چې نذیر نمیږي تقریبا دریم کال کیږي چې ورښوي دی. که هر چاته د نذیر په حق لا معلومات وي د مهربانۍ او د اسلامي همکارۍ له مخې دې موږ ته په دې شماره زنګ ووهي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0-8-5-9-5-3-5. والسلام.
سلام علیکم. د بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې ما زی د کندهار کولالۍ نمیږي د کندهار په میدان په بازارک په جنگ کې ورک شوی دی. اوس یې خبرې د ازادۍ په راډیو کې دوه وارې درې وارې کړي دي. هر که دغه هلک په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ را ووایي. 0-2-3-3-9-4-5-8.
مننه لای توفیق مننه تاسو پیغام خبر کړ خو په دغه مشخصاتو چې تاسو ویلم د ازادي رادیو په آرشیف کې د چا پیغام پیدا نه کړ. هله د چې تاسو ورک عزیز د همدې پیغام په خبرېدو سره بیا هم زموږ سره اړیکې ونیسي ازادي رادیو به اواز خبر کړي. دوستانو که تاسو هم خپل ورک عزیز لټوي نو ازادي رادیو سره په دې شمیره اړیکې ونیسي.
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-5-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-5-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
السلام علیکم. غلام رسول د کابل د پولیس څخه خبره کوم. حسن په نامه باندې چې د غلام رسول زوی دی تقریبا نه کال مخکې چې د درو کالو د شپږ میاشتو په عمر سره مړ شوی دی. تر اوسه پورې هیڅ درک د ده په باره کې نه لرم. که چېرې چاته د ده په باره کې معلومات وي نو موږ د زنګ ووهي. او څو واره مې هم تقریبا دا درې میاشتې زه چې دغه پولیس څخه زه دارادو ازادۍ ته پیامونه ورکوم هم په فارسي باندې هم په پښتو باندې. زما پیام نه دی نشر شوی. نه پوهېږم څه علت دی. زه بندي یم. ګوره زه پولیس څخه د محبس څخه خبره کوم. اما زه یې ورځې دا نه کاله کېږي. کوچنی یم اوس د درو نیمو کالو. ولې دا پیام نه نشر کېږي په پولیس زه سره راځه چې کومه د راځو ځکه دا لرم چې دا ما پرمونه نشه کې. او کچې یې څو څه معلومات ولرې په دغه لمبات ما په دغه نیو سفر 78-28-68-802 نمبر یې ور بیا تکرارو مې څه په 78-28-68-802.
وعلیکم السلام. غلام رسول ورور تاسو پیغام د خبر کړ. تاسو ویلی و چې پیغامونه مونږ خبريږي. مشته په دې اړه ډیر پیغامونه رسیږي چې سمو اوریدونکو په خپل ورکو اذان او سګرزی. البته یو موضوع دی چې کدا سي کومه تخنیکی ستونزه به لرله او هغه پیغامونه چې سم د پویدو وړ نه وي معمول نه خبريږي. خو دا پیغام مو سم دی نو خبر مو کړ. په دې اله چې ورک عزیز مو پیدا کړی نو اوریدونکو ته هم ورزو.
السلام علیکم. زمر ته غواړم چې پاکستان له سیمه هغه تاسو سره ټلیفون وکړم. یم زما یو ډاکا وی چې نوم یې عبد الله د جاسم خان وی د بکو د تانه یې ده. دا تور د رئیس څوار نسکار عمر یې ده. مکتب ته کله یې جانا درک شوې ده. څوار چا ته معلومات یې نومه ته به تاسو سره ټلیفون وکړي. سپر درس او یو ول اتلس ندیر یو سل پرنګوس چې تکرار یې زړه بیا سپر درس او یو ول اتلس ندیر یو سل پرنګوس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمن رحمانی د لغمان ولایت د علی شنگ ولسوالینا خپل پیغام د آزادی رادیو ته پریږدم. زما یو ورور چې رحمی نوم ده او په رحیم الله باندې مشهوره ده. تقریبا یو کال کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته پته یې یا هغه اواز زما په خپل اوري نو د الله رضا دپاره دي په دغو شمېرو را سره اړیکه ونیسي. 0 2 8 15 80 یوه بله شمېره ده 0 8 4 3 3 8 8. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 2 8 15 80. د ازادي راډیو نه هیله ده چې دا پیغام خپور کړي. السلام علیکم.
مننه ورور، تاسو پیغام خبر کړ. نور دوستانو هم پیغامونه راستولې دي، خو د خبرونې وخت هم دومره و چې په نور خبرونې کې به حتما در تخبر کو. هیله لرم چې ټول خپل ورک دوستانو او ځانو ته ورسیږي. بیا هم کچيري په خپل ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځي نو ازادي رادیو سره اړیکه ونیسي، موږ په پوره امانت سره خبرو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.